د ازادۍ رادیو د نن ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به پر نورو راپورونو سربیره په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام د ملګرو ملتونو له اندېښنو خبر شئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستۍ څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي او تر اوسه پورې شاوخوا څلوېښت کسان هم لا دره کړي. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسېدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیې قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړل. روسیه نن د قزاقستان د بایکانور له فضایي اډې یو بار وړونکې بیړۍ د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغوله. د خبرونو تفصیل. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی وروستیو څېړنو ښودلې چې د مخکیني اټکل خلاف د هرات په اسلام قلعه بندر کې د تیلو په ټانکرونو کې په لګېدلي اور کې شاوخوا زر موټر سوځېدلي دي. مخکې د شاوخوا 1500 موټرو د سوځېدو خبره شوې وه. د دې خونې مشر یونس قاضي زاده شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دقیق نشي ویلی چې دغه اور به سوداګرو ته څومره مالي زیان اړولی، خو د هغه په وینا د 200 میلیون ډالرو خبره ده. ښاغلي قاضي زاده په دې پیښه کې د اوښتي ځاني انتلافاتو په اړه وویل چې په خواشنۍ سره شاوخوا څلوېښت کسان تر اوسه لا دره کړي.
زمونږ د څېړنو او د سیمې د اوسیدونکو د ویناو په اساس شاوخوا څلوېښت کسان تری تم دي. په خواشنۍ سره د ځینو مړي په سیمه کې موندل شوي، خو موږ په دې باور یو چې د دې اور پیښې شدت او اوږدوالي ته په پام سره ښایي نور مړي ونه موندل شي.
د دې مخکې د هرات والی وحید قطالی ویلی چې په دغه بندر کې چې د تیلو او ګازو د شاوخوا 200 ټانکرونو د درېدو ظرفیت لري، د تېرې شنبې په ورځ د اور لګېدو په مهال په کې څه باندې 2500 لارې درېدلې وې. هغه وویل په دې اړه چې په ټانکرونو کې د چاودنې علت څه و او دا چې بل شوي اور څومره مالي زیانونه اړولي څېړنه هم پیل شوې ده. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې د دغو حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او هغه په زیاتېدو دي، د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د سبب شوی چې یو زیات شمیر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواد بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 21 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوی چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د ګڼ توکمي ټولنې اساسي ستنې جوړوي. دغه ډلو په نښه کول په افغانستان کې د مدني ټولنې د فضا د محدودولو یوه قصدي هڅه ده. نن د میدان وردګو ولایت په لسګونو اوسیدونکو په میدان ښار کې د دې ولایت د امنیې قومندان الاداد فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فدایي چې دنده یې تعلیق کړې بیرته په دنده وګماري. د لاریون ګډونوالو چې د څه مودې لپاره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه، دغه راز له چارواکو وغوښتل چې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې مشر عبدالغني علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، له خلکو سره د زور زیاتي په خاطر د قانون منګولو ته وسپاري. د رحیم الله په نوم د لاریون یو ګډونوال
د علی پور محکمه غوړو، علی پور نه غوړو چې نور بدون اړول قدرت کې اوسېږي په خاطر دې چې ملکی خلک ډېر زوري او شخصي زندانونه لري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د میدان وردګ ولایت د امنیې قومندان دنده وروسته له هغې وځنډوله چې د دې ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د سلواغې د میاشتې د 10 د پیښې په اړه د حقیقت موندنې پلاوی خپل راپور د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کړ. دغه پلاوی ویلي چې په سیمه کې د لاریون په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي وو، خو اعتراض کوونکي وایي چې وژل شوي او ټپیان د علیپور وسلوالو. هغه ادعا چې علیپور ته نږدې کسانو رد کړې ده. تر اوسه د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا د ترسره شوې څېړنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ورسته لا غیچ په میانمار افغانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاوه او ولیدل شو چې په لوی خارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. مظاهره کوونکي نن په خارونو کې واټونو ته راووتل. د میانمار په دوهم لوی خار منډالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لارون کې ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشر چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی. د راپورونو له مخې په یانګون کې په انټرنیټ د محدودیت لګولو او په پوځي وسایلو له امله په لارون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هیواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوز کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واک لري او هغې په کور کې نظر بند کړه. روسیې نن د قزاقستان د بایکانور له فضايي اډې یو بار وړون کې بیړۍ د نړیوالې فضايي اډې پر لور وتوغوله. د روسیې د فضايي چارو چارواکو وویل پراګرس ام اس شپارس بیړۍ به چې په خوراکي موادو او بو تجهیزاتو او نور وسایلو بار ده دوه ورځې وروسته د فبروري په 18 له دغې فضايي اډې سره ونخلي. په اوس وخت کې په دغه فضايي اډه کې د روسیې د امریکا د متحدو ایالاتونو او جاپان و فضانوردان وسی. د روسیې پراګرس بیړۍ له اوږدې مودې راهیسې په تېر بیا له 2011 کال وروسته چې د امریکا د شټل فضايي بیړۍ له کاره ولویده د نړیوالې اډې ته د خلکو او بارونو په لیږدولو کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.0. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9. کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 22.0. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.5. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسه قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جرنالستانو او مدني فعالانو د وژنو پر دوام اندېښنه ښودلې. د هرات والی د اسلام کلا ګمرک په اور پیکه کې پر یو شمیر کړیو له فرصت څخه د ناوړه استفادې تور لګولې. د کونړ چارواکو د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړي خو بې وزله کورنۍ وایي چې دا مرستې کافي نه دي.
چوریا کې مې خاون شوی چې وو سره کو شو کته بچی مې واړه د دوه ماشومان دی په ستر کم نیمځه دغه د شیړه دي هلور مې واړه دا اوس اروپا کومه کو شو چې نور هم سره سره شم خدای.
د بوست کلا د بیرغونې د چارو د پرمختګ په اړه هم یو راپور لرو.
محمد سازی خو بل دا کټم کی چې د دنیا والو خلق چې راځي هغه په پویږي چې دلته په کلا به اس کې ستیر سي وي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. زموږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپلې او تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو او خبريالانو د وژنو پر زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړي. په دې راپور کې چنن خبر شو په تیرو 15 میاشتو کې د یو لسو فعالانو د هدفي وژنو یادونه شوه. یونما پر حکومت او طالبانو غا کړی چې د دې وژنو او چودنو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د 2021 کال د جنوري تر 1.5 پورې 15 درسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین وژل شوی دی. د دغه راپور لمخې یوازې د بین الافغاني مذاکرات لپاره او د 2020 کال د سپتمبر له 12 د 2021 کال د جنوري 13 نیټې پورې یو ولس د رسنیو کارکونکو او د بشري حقوقو مدافعین په هدفي حملو کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ دیبورا لاینز ویلي د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغ د هر شایسته او خلاص ټولنې لپاره اړین دی. د سیاسي هوکړې او خبرو لاره د جګړې د پای تر رسولو پر مهال باید د بشر د حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارکونکو ژغونه تر بل هر وخت زیات وریدل سي، خو برعکس دوی چپ کړل کیږي. د دغه راپور پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې له 15 قربانیانو چې ډیری په یو کال کې وجل سوي، 2 د بشري حقوقو مدافعین او 3 د رسنیو کارکونکو وو. د دغه دفتر په خبره له دې ډلې 12 کسان په تیرو 4 میاشتو کې وجل سوي چې 15 د بشري حقوقو مدافعین او 6 نور د رسنیو کارکونکو وو. په دغه راپور کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بلل سوی او د جګړو له ټولو اړخونو غوښتل سوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما له افغان دولت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د فعالینو او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي او د جګړې له نادولتي اړخ څخه یې هم د یادو کسانو د وژنې ژر تر ژره بندیدل غوښتي. د افغان دولت پیغام دا دی چې خبریالان او مدني فعالان په ټولنه کې پیژندل سوي څیرې دي او په خبره طالبان نه غواړي چې دا کسان ژوندي پرېږدي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو غړی ضیا ورسجی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
ګروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده امریکا در دوحه،
طالبانو له امریکا سره په دوحه کې تر توافق وروسته په هدفي وژنو د سړک غاړې ماین چاودنو او مقناطیسي بمونو په الوزولو لاس پورې کړی. د دې هدفي وژنو د عاملانو اعترافونه د دې ښکارندوی کوي چې د ټولو دغو تورونو تر شا د طالبانو لاس دی. د ملګرو ملتونو یو نامه دفتر د اعلامیې پر وړاندې د دې ډلې غبرګون هم همدا حقیقت بیانوي.
خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل مسؤلیت تر سره کړی. د دې غډلې ویان زبیح الله مجاهد د یوناما د راپور په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د هدفي وژنو تورونه ردوي او غندي، خو په خبرې دوی په دې اړه خپل څېړنې کړي چې په لازم وخت کې به له خلکو سره شریک کړي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دای د هغو خبريالانو لړل دي چې د تیر 2020 کال د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په لشکرګاه شار کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل سو. که څه هم د کورنۍ چار وزارت وایي د هغه وژن کې نیولې، خو د یو شمیر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیه لا هم به برخلیک پرته دي چې په همدې کال کې ترور سول. په دغه پیښو کې د ډیرو رسنیو د کارکونکو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې او نیوکې راپارولې. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلی چې د ورستوي هدفي وژنو له امله ډیریو خبریالانو د خپلو راپورونو پر سانسور کولو، کار پرېښودلو او ان له هیواده وتلو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګو ولایت لسګونه کسان د امنیت قومندانۍ الادات فدایي په ملاتړ راوتلی وو او لاریون یې وکړ. فدایي د میدان وردګو ولایت امنیت قومندان وو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې دنده وروسته له هغه وځنډوله چې د روان لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 11 کسان ووژل شول او 10 نور ټپیان دي.
ګڼ شمېر اعتراض کوونکي د دوشنبه په ورځ د میدان ښار واټونو ته راوتلي وو او د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان الادات فدایي په ملاتړ لاریون وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د فدایي دند وروسته لا غو ځندول چې د دولت د حقیقت مندونې پلاوي د میدان وردګو ولایت په 212 کې شاوخوا 3 وړاندې د لارین پر مهال د 12 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ټپي کېدو په اړه راپور د کورنۍ چارو وزارت وړاندې کړ. اوس د میدان وردګو ولایت لارین کوونکو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه غندلې. کچا هم سیمته د استول سوي دولتي پلاوی یو شمیر غړي وای چې په 212 کې وژل سوي ولسی وګړي وو، خو اعتراض کوونکي دا کوي چې په 212 کې هغه مهال د لیپور وسلوالو پرامنیتی ځواکونو برید کړی وو او وژل سوي ټول د لیپور وسلوال دي. حشمت الله او عبید الله د دغه لارین ګډونوال وو.
دا کومندان یمنه دغه چې لګ امن اوستلای وز غواړي واستبدلی موږ غواړو چې کومندان یمنه بیرته راشي او علیپور باید محکمه شي.
کومندان ته باندې ولاش په نور رانسی کېدای شي ولایت سقوط کړي. دا اوس هم په ټولو پوسټو کې ټول راځي د خپل خلک دي. کېدای شي کومندان یمنه ته نور مشکلات زیاتې کېدای شي خلک لاشي د څه څوک نسته چې بیا د ولایت وسط.
دغه اعتراض کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزی ادارې وغوښتل چې علیپور دې د قانون منګولو ته وسپاري او حساب جوړ سره وسی. تر دې مخکې د علیپور اړوند کسانو ازادي راډیو ته دا ډول خبرې رد کړې وې او وایي چې علیپور په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش جګړه مارانو پر وړاندې وسلې پورته کړې دي. سیمې ته د استول سوي دولتي حقیقت مندنې پلاوی یو شمیر غړو کورنۍ چارو وزارت تر خپل راپور وړاندې کول وروسته ازادي راډیو ته ویل هلته د داس شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي چې لارین کوونکي وسلوال و. د حقیقت مندنې پلاوی غړي احمد علي راشد د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسي وګړو لارین کړي وو ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان د بیسودو ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللي وو، خو هلته د اسارېدو سره سم سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. د حقیقت مندنې پلاوی د راپور ترلاسه کولو وروسته د کورنۍ چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خواشیني وښودل او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه وویل سوي چې پر لارین کوونکو چا ډزې کړې وي، خو ویل سوي وو چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندان دنده ځنډېدلې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل سوې چې د قانون په رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره به موضوع وڅېړل سي. د یادولو وړ ده چې افغان حکومت قومندان علیپور د غیر مسؤله وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي، خو پلویان یې بیا د خلکو د ساتنې مبارز بولي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کورنیو سره چارواکو د نغدو پیسو مرسته وکړه. د هغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پریښي دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع نور تفصیل له کونړ نه په دې راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالی د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپیداری ولسوالی وسیدونکې ده. دواړو د ژوند ملګری په جګړو کې للاسه ورکړی دي. د دوی په خبره چې اوس ل خپل کورونو راکړه شوی د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې غالي.
خاون مې مرشوي د پملي اردو کې وې چې اوس مې نه لارم اڅم راکړه نشته دي. ډېر کټي موګر زل راګو وګر زول اوس په دغه نوابت کې اوسې ګوي چې اوس نشته دي. مزوی مې وړو کې نه مونږ غواړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي.
چپې دارې نه راغلي د جنگونو دغه نه په شوړک د شوړک مې هاون شهید شو وو سره کو شو کته د ټم د واته مېشت کی بچي مې وړو دي دوه ماشومان دی په ستر کم نه مزوی دغه شی را دي هلور مې وړه ده اوس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره سره وشي. مخه
دلته ډېری نور میرمنی او سړي چې روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نور مرستې هم وشي، خو چارواکي بې وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملا موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزې شو سره مرستې ترسره شوې دي او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې غږ کوو، د ماجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو لامل شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پریخي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
لازادې راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د هلمند د بوست کلا د لرغونې ودانۍ د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د بوست کلا د بیا رغونې په پلان کې 15 پروژې په پام کې نیول شوي چې منظور شوي او عملي کار یې مخکې پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال د دې پروژې د بیا رغونې چارې له نږدې کتلې او د بوست کلا د رغونې پر اهمیت یې له چارواکو او فرهنګیانو سره خبرې کړې.
بوست کلا د افغانستان لرغونی میراثونو څخه شمیرل کیږي چې د هغې لرغونتیا د اسلام څخه وړاندې حتی د میلاد څخه وړاندې ته ورګرځي. ویل کیږي چې د تیرو 200 کلونو په موده کې د دغې کلا د بیا رغولو لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده سوې او د دولت او کلتوري بنسټونو نه پاملرنه د دې لامل سوې ده چې د هیواد د دغې تاریخي بنا څخه یوازې یوه نمونه پر ځای پاتې سي. د دې کلا یو ساتونکو وای چې وازی د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د دې کلا یو برخه رغول سوی او بس. اوس د دې کلا د بیا رغولو چارې له 30 کلونو وروسته د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست پر مخ وړي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حمید الله ویاړ وایي چې د دې کلا لپاره 15 پروژې منزور کړي چې پر مهال به د بوس کلا شیشک، علامه بستی، بلخی زیارت، د شهیدانو زیارت، تاریخی تنور، د بوس کلا څا او د دې کلا دیوالونه به پر مهال ورغول سي.
د پروژو د پیسدی د تکمیل په مورید باندې باید وایو چې دا 15 پروژې دي. د شهیدانو زیارت د ترمیم کار چې دی تقریبا 50% بشپړ شوی دی. د تاریخي اخچال کار 30% مثلا د علامه محمد ابن حبان بستی د مقبره کار هم همداسې یعنی تر 50% پورې بشپړ دی. بوس کلا د شش کار تقریبا 10% تر سره شوی دی.
دغه کلا د لشکرګاه ښار په سیمو کې د هلمند رو ترڅنګ پرې وی خاورینې تپې په څو پړونو کې جوړه شوې ده او د دې سیمې د شاه ابو حوال عمله دغه کلا یو وخت د سلطان محمود غزنوي تپریه ځای هم و. دا ویل ورده چې د بوس د تاریخي کلا ځینې ځمکې هم یو شمیر زورواکو غصب کړي دي. په هلمند کې یو لیکوال محمد الیاس شریعتیار چې د دې تاریخي کلا په وړاندې ډېری مقالې لیکلې دي وای باید دغه کلا په پنی او مسلکي ډول داسې ورغول سي لکه څنګه چې مخکې جوړه شوې و.
دا دیوالو باندې یو قسم کاشي کار شوی دی او داسې شین رنگ لري. دا په هرات کې په یو خاص کوره کې دا پخېدل او بیا دلته راوړل کېدل. په یو اصلي شکل هغه څوک چې په پوهېږي په هغه خلکو سره په مشوره که دا ځای ترمیم سي دا اوس د دې مثلا هغه دوام به یې 100 کاله وي. هغه یې ور 200 کاله کوي، ور 300 کاله کوي، مرامت یې ګټه کوي خو په پنی ډول باندې. او بل خبره دا ده چې مرامت سازي خو بل دا ګټه هم کوي چې موږ ته هر قرن چې دلته راځي په هغې کې د دنیا والو خلک چې راځي هغه به پوهېږي چې دلته په کلابیس کې یو کلا ده او دوی کلا ته چې راځي چې هغه ترمیم یې او دوی هر ځای جلا جلا آباد وویني نو بیا دوی ته دا معلومېږي چې په دې ځای کې څه تېر شوي دي.
بوست کلا د یونسکو هم د نړۍ په میراثونو کې ثبت کړې ده. د معلوماتو پر اساس د بوست کلا په لومړي ځل پر دغه سیمه د عربانو په یو برید کې ویجاړه شوې ده او وروسته په اسلامي پیر کې غوریانو او مغولیانو د دغه کلا په ویجاړېدو کې ونډه درلوده او په دې وروستیو کې په جګړو کې د بوست کلا ډېری برخې لا نورې هم ونړېدې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکړي. د دې ادارې چارواکو نن دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تیر کال 15 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا په روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. نور جزئیات ملالی بشیر او روی.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالي د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبريالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندی په دې ناسته کې خبريالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان مریض کال کې شپږنی وسلنه خپل عادي بودیجه او ونی وسلنه پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ پر راتلونکو کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرري په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 15.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سش کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول سوي خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول سوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته اوه ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان سوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 1500 سرچینې پیژندل سوي او عاملین یې محاکمه سوي، او د هوا د ککړتیا نورې 1518 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل شاروالی چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې دوی د تیر کال په پرتله سش کال په کلنۍ بودیجه کې له 50% پورې سپما کړې ده. د کابل شاروال داود سلطان زوی وویل چې سش کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د شاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو
سید خبر کوم د کابل نه، د کابل په هاتي کې چکم د بوټو د کار لپاره کار شوی دا. هغه خلکو په کم قیمت په کم پیسو دا کار کړی دا، پیسې وسپورې ماته نه دي. دا خلک خوار او غریب دي، ماته شمول ټول په تکلیف کې دي. په کار د چاغه پیسې چې دوی ته تعین شوي دي، مزدوري کړي او ورځې معلومې دي، هغه پیسې ورکولی شي. د نور کار ته دې درسته ونیولی شي. وسلام.
تور پاچا د غازی آباد د ولسوالۍ له نشاګان وکلي څخه تاسو په تماس کې یم. دا چې د غازی آباد او اسمار ترمنځ لار ډېر خراب ده او په دغې باندې مسافر په ډېر مشکل سره ځي په پاده توګه مریضان. نو موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې دغه لار راته زر تر زره جوړه کړي. ازادي راډیو زنده باد.
نو مینه مطلع زلان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د سکرمش تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت له موږ څخه راځي د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډېر خراب ده، نو پر لاره باندې ډېر مشکلات دي. موټروانان ډریوران د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مننه.
کریم خان خبرې کوم له ننګرهار د سرخود ولسوالۍ نه. مشکل دغه مشکل له وروره مکتب نه لرو په صدیق آباد په کلي کې، رسمی مکتب نه لرو. دلته چې ورته د وقف کړی د پاغیم د دوه قومو لانجه ده وروره. موږ ماشومان بې مکتبه پاتې دي او حکومت نه مې همدغه غوښتنه ده چې دا مکتب راته جوړ کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونې ورستای راپور. د مریخ مدار ته یوې استول شوې فضایي بیړۍ ځمکې ته نوي تصویرونه مخابره کړي دي. په یو تصویر کې دا سره سیاره په داسې حال کې لیدل کیږي چې پر نیمایي برخه یې د لمر رڼا خوره ده. د فضایي بیړۍ متحده عربي اماراتو د مریخ مدار ته استولې ده. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربي اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې سپوږمکۍ له لورې استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او دغه راس د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربي اماراتو سپوږمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې یې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نوره هم کمه شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 6% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ تر داخلېدو مخکې د هغې د بریالیتوب چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزاو المنصوري په نوم ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستور بیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شو. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړۍ هم د مریخ په لور روان شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشتې سیارې ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لدی سره د آزادی رادیو قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پایښت چې مقیم نائب په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.
تشکر.